یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په هلمند کې اسدالله لودین خبرونه وړاندې کوي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال د ماين په چاودنه کې شهید سو. استرالیا په افغانستان کې د خپل هواد ځنګړز وکونو لخوا د جنگي جرایمو د ادعاو پر څیړلو یو ځنګړی سرنوال ګماري، او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینه ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. بشپړ خبرونه. د ازادي راډیو تکړه خبريال محمد الیاس دایی نن سهار په مرکز لخکرګاه کې د مقناطیسي ماين په چاودنه کې شهید شو. د هلمند د والی ویان عمر زواک ازادي راډیو ته وویل په پیخه کې د دایی ورور ټپي شوی دی.
په ډېر خوشنۍ سره یادونه کوو چې د نن ورځ تقریبا سهار د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایی پر موټر باندې چسپکی ماين انفجار کړی دی. په ترڅ کې نوموړی په شهادت رسیدلی دی. له ده سره یو ورور هم ټپي سوی دی، او هم چنان په سیمه کې دوه کسه بلکیان چې یو ماشوم دی او یو غټ دی، دوی هم ټپیان سوي دي.
په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ بیلابیلو ادارو د الیاس دایی وژنه غندلې او دایې پر رسنیو حمله بللې ده. د افغانستان جمهوري ریاست هم په دې اړه د همدردۍ او غم شریکۍ پیغام خپور کړی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. الیاس دایی له کلونو راهیسې په هلمند ولایت کې چې د سختو جګړو شاهد دی خبریالي کوله. استرالیا په افغانستان کې د خپل هیواد د ځانګړو ځواکونو لخوا د جنگي جرایمو د ادعاو پر څیړلو یو ځانګړی څارنوال ګماري. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو سرتیرو د چلند په اړه د راپور تر خپرېدو مخکې خبرداری ورکړ چې د جدي او احتمالا جنایي ناوړه چلند د ادعاو اټکل کوي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو سرپلټونکي په 2016 کال کې د استرالیایي ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول د وژنو د ادعاو او د وسلوالو شخړو پر مهال له قانونه د نورو سرغړونو د احتمال په اړه 4 کلنه ارزونه پیل کړه. د استرالیا د ځانګړو ځواکونو لخوا د غیر قانوني وژنو او د دوی د نورو سرغړونو په اړه دغه ادعاوې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ مودې پورې اړه لري. دا څېړنه په داسې حال کې کیږي چې د استرالیا رسنیو او افشاګرو د ملکي افغانانو او بې وسلې بندیانو د وژلو ادعاوې رد کړي دي. په دوی کې دا ادعا هم شامل ده چې استرالیایي ځواکونو په څرخي الوتکه کې د ځای پیدا کېدو لپاره یو بندي او په یوه چاپه کې یو 6 کلن ماشوم وژلی دی. د ننګرهار ځایي چارواکي وایي حصارک ولسوالۍ ته تازه نفس ځواکونه او کافي مهمات لیږل شوي دي. د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې دوام لري. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل د چهارشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل
دو ورځو څخه طالبان کوشش کوي چې د ننګرهار د حصارک په ولسوالۍ باندې عملیات وکړي یا جنګ وکړي. هڅه یې کوي په ځینو پوستو باندې ډزې کوي، اما خوشبختانه د امنیتي ارګانونو عکس العمل سره مخامخ سوي دي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي پر خپله ټویټر پاڼه د حصارک ولسوالۍ پر پوستو د طالبانو د حملو د مسؤلیت منلی او زیاته کړې ده چې افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې، خو افغان چارواکي بیا د مرګ ژوبله ادعا نه مني. بل لور ته د کندهار چارواکي د وسلوالو مخالفینو د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د والي ویان د احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر ولسوالیو کې لا هم چانیز عملیات روان دي.
در 24 ساعت گذشته در ولسوالی های مختلف قندهار به هدف
د دې په وینا د ماین جوړولو یوه فابریکا لمنځه وړل شوې او 150 ماینونه خونسا شوې. ښاغلی احمدي دا وکړه چې د جړې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د طالبانو یو توغندی پر یو استوګنځای لګېدلې چې په نتیجه کې یې 4 ښځې وژل شوې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینه ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. دا د امریکا پر روانه اداره کې یو مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. د کلین ټاکل کېدل هغه لومړیتوب جوتوي چې بایدن د کورونا ویروس د کنټرول او د امریکا د لړزانده اقتصاد د مدیریت لپاره ټاکلی دی. ران کلین په 2014 میلادي کال کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ په وړاندې د مبارزې هڅې همغږي کولې. هغه په 2009 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په اداره کې د اقتصادي بحران د ژغورنې د پلانونو په عملي کولو کې هم رول لوبولی و. او د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې تازه محدودیتونه په داسې حال کې اعلان شول چې په دغه هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې اوج ته رسیدلې دي. د نیویارک گورنر اندریو کومو اعلان وکړ چې بارونه، رستورانتونه او جیمونه باید د شپې تر 10 بجو وروسته بند وي. دغه راز تر 10 زیات کسان په یو ځای نشي سره راټولېدای. گورنر پرون له رسنیو سره په ټلیفوني تماس کې وویل، موږ وینو چې د نورې نړۍ په څیر په نیویارک کې هم د کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي. بلخوا د نیویارک ښاروال بل دی بلاسیو تازه اقدامات چې سر له سبب عملي کیږي د کورونا ویروس د دویم څپې د مخنیوي لپاره وروستای چانس وباله. د نومبر له لومړیو په امریکا کې د کورونا ویروس د ورځې شاوخوا 1,00,000 مثبتې پیښې ثبتېږي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ووژل شو. د خبریال شخص څوک خلی کوي او ولی غلی کوي؟ دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې به دا هم واوري چې استرالیا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د اعدام شویو جنګي جرمونو د څیړنې لپاره یو ځانګړی څارنوال ګماري. نور مطالب هم لرو. دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو د ټولنې له پخواني مشر رحیم الله سمندر سره هم ژغیشو. رحیم الله سمندر پخوا په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر رئیس و، خو مخکې تر دې چې سمندر صاحب ته ورشو او له دوی مننه کوم چې په خبرونه کې برخه راسره اخلي، کابل ته ورځو. له خپل خبریال اکرام الله اکرام څخه اورو چې د الیاس دایی د وژلو په اړه بېلابېل خبرګونونه راغونډ کړي دي. اکرام صاحب مهرباني.
ارګ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې د الیاس دایی وژل د رسنیو د رسا غږ د خاموشولو هڅه بللې ده. په دې اعلامیه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله ویلي دي چې په هیواد کې تروریستي ډلې دغه ډول جنایتونه او بریدونه په ترسره کولو سره د بیان د ازادۍ او د خبرلانو رسا غږ نشي محدودولې، ځکه د دې اعلامیه په وینا باندې چې په افغانستان کې خبریالان او د رسنۍ قانوني حق او پلاسراوړنه لري، او دغه پلاسراوړنه په ډیرو کوښښونو او قربانیو باندې ترلاسه شوې دي. د جمهور رئیس له قوله په دې اعلامیه کې دغه پیښه په سختو ټکو باندې غندل شوې ده، او د دایي له کورنۍ سره په دې برخه کې دغه شریکي مراتب څرګند شوې دي. لدی ورخوا د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې هم د پیخه په سخت ټکو باندې غندلې ده، او ویلې دي چې په دې پیخه کې خپل دایي شهید شوی او د غورور مجتبی محمدي ټپي شوی. کڅو مون په سیمه کې د روغتي چارواکو سره وغږیدو، د خاغلي مجتبی محمدي روغتي حالات د ډاډ وړ یاد کړي دي. پکتیا پریس کلب هم په یوه د یوه اعلانې په خبرولو سره دا پیخه غندلې ده، او ویلې دي چې په دې برخه کې به خبريالان غلي پاتې نشي او د خبريالانو د خوندیتوب لپاره به هڅې دوام ولري. الیاس دایی په هلمند کې ازادي راډیو خبريالو نن سهار په یو مقناطیسي چاودنه کې چې د هلمند پریس کلب ته په لار باندې وو، د خپل ژوند بایل. الیاس دایی د محمد زوی په 1406 په دلمریز کال کې د هلمند په نادلی ولسوالۍ په چانجیر سیمه کې د زیږیدل او خپل لومړنۍ ابتدایي زده کړې د چانجیر پالی لیسا کې بشپړې کړې وي. وروسته یې د دې ولایت په دارالمعلمین کې د ادبیاتو پښتو ادبیاتو په برخه کې تر 14 ټولګي زده کړې وکړې. خدای یې پای ونه بالا او په ارکوزیا په نوم باندې په یو شخصي پونتون کې د پښتو ادبیاتو په څانګه کې لیسانس واخیست. په 2006 کال کې رسنیو سره خپل کار پیل کړ او لومړنۍ دنده یې د سلام وطندار رادیو سره په سیمه کې واغسته. آی ډبلیو پی آر او هلمند ملي رادیو ټلویزیون نورې هغه ادارې وي چې دای په کې د ژورنالیزم لومړنۍ تجربې وکړې. وروسته یې په 2008 میلادي کال کې له ازادي راډیو سره دنده پیل کړه او یوې لسیزې زیات کار یې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال په توګه باندې وکړ. الیاس دای دوه میندې لري، شپږ خویندې او اته ورونه یې درلودل. واده یې کړی و او د مهربان په نوم باندې یوه کوچنۍ لور ترې پاتې شوه او نن بلاخره په دې پیښه کې د یو مقناطیسي ماین له امله ووژل شو.
اکرام صاحب، تاسو وروستی ځل الیاس ته کله لیدلی و؟
وروستی ځل دلته په کابل کې لږ تر لږ یو کال وړاندې لیدل شوی و. دلته یو ټریننګ په هغه کې سره لیدل شوی.
مننه. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې پخوانی مشر رحیم الله سمندر هم له کابل په ټلیفون را سره دی. رحیم الله سمندر یو وخت په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر رئیس و. سمندر صاحب، له الیاس دایی سره تاسو هم د کار په وخت کې بیا بیا لیدلی دی او بیا چې کله د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې مشر پاتې شوي یاستئ، له دوی سره په یو ډول په ارتباط کې وئ، تاسو له الیاس دایی څخه څه خاطره لرئ؟
جناب شبه صاحب، اول خدا ډیر غمجنه پیخه ده. د افغانستان د ژورنالیستانو ټولې کورنۍ ته، زمونږ ټولو ته، دایي صاحب زما نږدې ملګری و، ډیر زیات صمیمي ملګری، او په ټول دغه وخت کې چې د مطبوعاتو کې کار کاوه، لامغه اول ورځې نه تر ننه پورې ما سره همیشه په تماس کې و، همیشه مرابطه لرله. ډیر خوږ ژبه، ډیر صمیمي، ډیر یو ښه ژورنالیست، ډیر یو پرکاره ژورنالیست و. همیشه هغه وخت کې زادې کې وم، ډیر خرابونه لیکل. هلمند ته څه معلوم دی، داسې ولایت دی چې په هلمند کې کار کول اصلا په جنگي محاس کې کار کول دي، جنگي خط کې اول خط کار کول دي. او دایي صاحب په ټول وخت کې چې ازادي سره کار کړی، کای ډبلیو پی آر سره، محلي رسنۍ سره، همیشه د جنگ لومړی کرښې راپور ورکړی. همیشه د یو جنگ د پلی لوی ولایت د لوی ولس غږ پورته کړی. ډیر زړور، ډیر غښتلی، ښه تحقیقي راپورټر و. او زه دومره غمجن سوم د دې پیښې په اورېدلو سره چې هیڅ نه سم ویلی. په څه ډول ټکو کې تاسو ته دا غم خپل ښکاره کوم. دا د ټول وطن غم دی، دا د ټول افغانستان د ولس غم دی، یو خبریال د ټول ولس غږ دی. او د ده غږ خاموشه کول دا د جنایتکارانو، بشري جنایتکارانو کار دی. موږ یې سخت خواشینی کړی و، د ټولنې ټول اعضا په کلکو ټکو دا غندو. او د هلمند د سیمه ایزو مقاماتو نه غواړو چې هر څومره در چې امکان ولري د دې عاملین پیدا کړ.
سمندر صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم له الیاس دایی سره کار کړی دی، د کابل د دفتر مشي مو کوله او د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې مشر پاتې شوی یاستئ، زه خپله کلونه کلونه وشول چې په راډیو کې کار کوم، له ازادي راډیو سره همکار یم او کار پکې کوم. یو له هغو خبریالانو چې په خپل راپور کې توازن ته ډیر زیات پام کوو، زما په باور بخښنه غواړم الیاس دایو. په دغه شرایطو کې به څرنګه کېدای شي چې یو خبریال ستاسو په باور د نورو خلکو له مرګه ژوندی پاتې شي؟ یعنی که چېرته ته متوازن راپور هم ورکوې، ته باید ووژل شي.
اصل کې دغه څوک چې ټوپک یې په لاس کې دی، جناب شبر صاحب، دوی دغه دومره هغه زړونه لري، تور زړونه، چې دوی ته د دې وطن خبریال، د دې وطن عام بچی هیڅوک ورته مهم نه دي. دوی خبریال ځکه خبرنګار ډېر زر حمله کوي چې دوی د فکر کوي چې دا خلک وسایل په لاس کې لري او دوی د دوی غږ ډیر پورته کیږي، هغه د دوی د وحشت او هغه د دوی د وحشیانه کارونو انعکاس ډیر زر پورته کیږي. اصل دا یې د وژلو سړی نه هم بدرتیره د نیوه اونۍ کې کم له یوې اونۍ نه موږ دوه خبریالان د افغانستان د لاسه ورکړي دلته مقابل کې یما یو اخن یو ښه خبریال و، یما یو بې نظیره خبریال و. په هلمند کې په جنوب کې دایي غوندې خبریال پیدا کول نه هم ازادۍ راډیو ته ډېر سخت دي او هم ټولو محلي رسنیو ته. زموږ ټولنې یو ډېر فعال قوي غړی و او د ده وژنه دا معنا نه لري که څوک داسې فکر کوي چې دایي مو وواژه نو په هلمند کې مو د ژورنالستانو غږونه بند کړه یا مو خاموشه کړه یا مو د رسنیو غږ خاموشه کړه، دا امکان نه لري. ډېر دایان نور هلته شته دي چې هلته به کار کوي او موږ به دا غږ پورته کوو. منتها د دغه قساوت د دغه وحشت د ایران په ډول ټکو کې دا بیان کوم چې دایي غوندې یو سړی چې ستاسو خبره په ټول د ژورنالیزم ټول اصول یې مراعت ول، همیشه په جنګي کرخه کې جنګي خطوطو کې راپور ورکړی، همیشه د ټولو خواوو هغه په پام کې نیولی دی، ما یې ټول راپورونه اورېدل همیشه. نو زه ایران یم چې دغه یو متوازن بې طرفه خبرنګار ولې وژل کېږي؟ دا څوک دی، کوم طرف دی، کوم لوری دی چې دا دغه خبرنګار وژني؟
سمندر صاحب ډېره مننه چې په دې خپرونه کې مو برخه را سره واخیسته. زه له اورېدونکو بخښنه غواړم که په دې خپرونه کې سکتګي راځي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي په هلمند کې وژل شو، دده د خبرو یوه برخه سره اورو.
د لسمی او دریمی او زی ډیر سمی الله هم د طالبانو په ولکه کې دي او د ندالی ولسوالۍ د مرکز او چنجیر ترڅنګ د شار په دوو حوزو کې جګړه روانه ده او هر ورځ کدی باریږي. محمد الیاستایی د ازادي راډیو هلمند.
دا ژغ غلی شو. الیاستایی د ازادي راډیو خبریال په هلمند کې چې نن د یوې چاودنې په ترڅ کې ووژل شو. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې او په راتلونکو خپرونه کې به بیا هم په دې اړه له تاسو سره نور هم شریکو. د بیلابیلو خلکو نظرونه په دې برخه کې واخلو او له تاسو سره به شریکو. یوه خبرتیا لرو، له خبرتیا وروسته اقتصادي خبرونه.
جوان آزادی
خزینه پر سری جاسن ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
ازادي راډیو د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې د اف ام 0.15 هم نیولای شي. اقتصادي خبرونه لرو. اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
ټاکل شوی نن په هرات ولایت کې د زعفران ګل شپږم لوی نندارتون جوړ شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د وړاندوینې له مخې روان کال به د تیر کال په پرتله د زعفرانو په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راشي. هرات د افغانستان د زعفرانو لوی تولیدونکی ولایت دی چې د هیواد 90% کې زعفران تولیدوي. د رستمی په وینا روان کال په ټول هیواد کې د زعفرانو کښت کې 1000 هکتاره نور هم زیاتوالی راغلی او د بامیان، غزنی، دایکندي، بدخشان یو شمیر نورو سړو ولایتونو په ګډون په 40 ولایتونو کې زعفران کرل شوي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې تیر لمریز کال په ټول افغانستان کې 40 میټریک ټنه زعفران تولید شوي. د صادر شوي زعفرانو ټولیز بیا 20 میلیونه ډالره کېده. دمګړۍ له ایران وروسته د زعفرانو لوی صادر اونکي هیواد چې هند، چین، متحده عرب امارات، سعودي عربستان، یو شمیر اروپایي هیوادونه او حتی امریکا ته صادرات لري. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو ترمنځ نن یو تفاهم لیک لاسلیک شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت اطلاعات او اړیکو رئیس جواد دبیر ازادي راډیو ته وویل چې د تفاهم لیک له مخې د جوازونو د ورکړې ټول فعالیتونه به د صنعت او سوداګرۍ وزارت واحد چتر لاندې مخکې وړل کیږي. ښاغلی دبیر د دغه سیستم له رامنځته کېدو هدف د وزارتونو ترمنځ همغږي د پانګونې او سوداګرۍ د کار په برخه کې د حوصله د سهولت رامنځته کول بولي. نوموړي زیاتوي چې ملي بانک، مالی، عامې روغتیا او اطلاعات او فرهنګ وزارت تر واحد چتر لاندې زایش پر ځای شوی او لدی ورسته په هیواد کې د پنګونې ټول جوازونه د صنعت او سوداګری وزارت لولوري صادریږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیا یو امریکایي ډالر شپږ او افغانۍ پنځه نوي پوله، یو یورو نوي پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ سلویخت پوله، زر ایراني تومن درې افغانۍ سلویخت پوله، زر هندۍ روپۍ یو زر سلویخت افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ نه سوه سلور سوه نوي افغانۍ.
ازادي راډیو په منځني صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې استرالیا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د اعدام شویو جنګي جرمونو د څېړنې لپاره یو ځانګړی څارندوال ګماري. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی په ټلیفون را سره دی. ور بشو کندهار ته له صادق رښتینی سره مو ټلیفون رابطه بیرته قطع شوې ده. هڅه کوو چې ټلیفوني رابطه بیا ورسره ټینګه کړو او د الیاس دایی د ازادي راډیو د خبریال په ارتباط له دوی واورو. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمسونه هم لولو. خو اوس په استرالیا ته مخ کړو. استرالیا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د اعدام شویو جنګي جرمونو د څېړنې لپاره یو ځانګړی څارندوال ګماري. صدراعظم سکاټ موریسن د پنځشنبې په ورځ د نومبر په دولسمه په افغانستان کې د خپل ممتاز ځواکونو د کړنو په اړه د یو راپور تر خپرېدو وړاندې خپل هیوادوالو ته چې د جدي او احتمالا د جنایت ډکه سرغړونو په اړه تورونو ته سترګې په لار وسی ویلې دی او د جون بشپړ اړه راپور لري.
په 2014 کال کې د استرالیا د دفاعي ځواکونو سرپلټون کې د 2015 او 2014 کلونو ترمنځ د ناقانونو وژنو او د وسلوالو شخړو قانون نه د نورو احتمالي سرغړونو په اړه یو څلور کلنه پلټنه پیل کړه. دا پلټنه د استرالیایي رسنیو او افشا کوونکو لخوا د ولسي افغانانو او بې وسلې بندیانو د وژنې په اړه د تورونو له پورې کېدو وروسته پیل شوه. په دې کې د یو بندي ویشتنه چې په هلیکوپټر کې ځای خالی شي او د یوې چاپې پر مهال د یو شپږ کلن ماشوم وژنه هم راځي. د دې کال لومړیو کې سرپلټون کې 55 جلا جلا بالقوه موارد په نښه کړي وو چې ډیری یې د بې وسلې وګړو او یا هغه چا د ناقانونه وژنو په اړه وو چې نوره یې وسله غورځولې وه. صدراعظم موریسن ویل چې د سرپلټون کې د موندنو یوه لنډه شوې بڼه به په څو ورځو کې راووځي. صدراعظم د خپل اعلان په ترڅ کې ویل د تورونو جدي ماهیت او د سرغړونو جنایي احتمال ته په پام سره په پلټنه کې راپورته شوی مسلې باید وارزول شي، وپلټل شي او کله چې تورونه مستند شول د قضایي پریکړې لپاره محکمې ته وړاندې شي. د دې لپاره چې دا چاره بشپړه کړی شي حکومت د ځانګړي پلټون کې اداره رامنځته کوي. په یو اقدام کې چې ښایي مخه یې د نړیوالې جنایي محکمې لخوا له اقدام نه ژغورېدل وي، صدراعظم وویل که پوځیان رسمي تورن شول د استرالیا د عدلي سیستم له مخې به ورسره چلند کېږي. د استرالیا نږدې 40,000 عسکرو په امریکا کې د 2001 کال له ترهګریزو بریدونو راهیسې له امریکایي او نورو متحدو ځواکونو سره یو ځای په افغانستان کې دندې ترسره کړې دي. صدراعظم ویل یو لړ بوګنوونکي کارونه شوي دي، خو نه شوای کېدی چې دې ته په پام سره دا کړنې هر هغه چاته چې عسکري دریشي یا غوسته منسوب کړو او کدا کار وشي دا به بیخي بی‌عدالتي وي. هغه زیاته کړه موږ ټول باید خپلو دفاعي ځواکونو ته ژور درناوی ولرو، خو ورسره موږ باید عدالت ته هم په ګډه درناوی وکړو. د هغه په وینا دا د دغو دوو معیارونو د سمې سنبالونې موضوع ده چې فکر کوم موږ یې په استرالیا کې لرو. د جنګي جرمونو دا تورونه لومړی ځل په 2015 کال کې هغه مهال په ډاګه شول چې د استرالیا خبری شبکې ABC په افغانستان کې د ځانګړو عملیاتو پټ اسناد چې پکې د پوځیانو لخوا د بې وسلې افغان نارینه وو او کوچنیانو وژنه هم راتله برسېره کړل. په غبرګون کې د استرالیا پولیسو د ABC شبکې په اړه پلټنې پیل کړې چې په هغه هیواد کې افغان دوسیه بولي، خو خبریالان دانیل اوک او سام کلارک په پای کې محاکمه نشول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د FM په 0.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د مخکښو شزو پروګرام لرو. له 12 بجې تاسو لا سدي رډو لند خبرونه اوریدل شي. لکه څنګه چې مو د دې خبرونه په پیل کې واوریدل، په هلمند کې د سدي رډو خبريال الیاس دایي نن د 14 پترس کې وشل شو او د ضرور ټپی شو. په خبرونه کې مو وړاندې له کابل په دې ارتباط راپور درلود او په روانه خبرونه کې مو همدارس د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکي ټولنې له پخواني مشر رحیم الله سمندر سره خبري وکړلې چې د الیاس تایی پر مړینې خواشینی څرګند کړله، او د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو هم د الیاس تایی د مړینې په ارتباط مشتګن اسمسونه راستولې دي. ځینې اسمسونه په هم له تاسو سره شریک کړو. امیر خان ایوبی له لشکرګالی کې د مختار له سیمې الیاس تایی زیات خوش شال اورین تندای درلود او جنت تیزایش نور سمسونه په وړاندې ولولو. د ازادي رادیو د مرکزی دفتر رئیس قادر حبیب استودیو ترغه لده بواورو. قادر حبیب د الیاس تایی د مارک په ارتباط چې کله تاسو خبر واوریدو څه احساس هم وکړ؟
دا یو زړه بګنون کې او تکان ورکون کې خبر او چمانن سهار وختي واوریدل، او مونږ ټول د الیاس دایی هغه زمونږ د کورنۍ غړی وو او زمونږ ډیر نږدې ملګری وو، او مونږ دا حمله محکومه وو. دا یو بیګنا یو آزاد خبریال په باندې حمله ده، او الیاس دایی د 2008 کال نه په دې خو ازادي رادیو سره کار کول، یو تکړه خبریال، یو به طرف خبریال او یو زړور خبریال. الیاس دایی د واشر ولسوالۍ ده، او په 1983 کال کې په چاینجیر کې سترګې دې نړۍ ته خلاص کړی وو. دایی خپل لمړنۍ زده کړې د نادلی د چاینجی را پالی لیسه کې کړې وو. په ادبیاتو کې لیسانس درلود، او د نمخې چې ازادي راډیو سره یو ځای شي نور رسنیو سره هم کار کړی وو. سلام وطندار، ای ډبلیو پی آر، د هلمند ملي تلویزیون سره خبریال پاتې شوی وو. الیاس دایی نن سهار 9 بجې دغه نړۍ نه په دغه انفجار کې چې بم چې په موټر کې خېدل شوی و سترګې پټې کړې، او دغه ورور هم چې خبریال ده سخت ټپي ده په شفاخانه کې ده. مونږ او د افغانستان ټول رسنۍ دغه حمله محکوموي، او د مطبوعاتو کورنۍ په دې حمله سخت خفه دي.
مننه قادر حبیب. تاسو وروستی ځل حبیب صاحب الیاس تایی کله لیدلې؟ څو کاله مخکې پراګ ته راغلی و کنه؟
بله، و
د کابل کې چې تاسو سفرونه درلودل خو الیاس تایی مو نه ولیدل.
متاسفانه چې په کابل کې مو نه لیدل، نو راغلی خو په پراګ کې راغلی و. دلته مونږ سره پاتې شو، زما ملمه و سوزله، او آخري پیغام چې ما دایی نه ترلاسه کړ د دوشنبه په ورځو ماته لیکلی وو چې هیله لرم چې د کورونا د نوې څپې نه تاسو کورنۍ او زما د زوی نوم لیکلی چې په امان کې وای. وایي حبیب صاحب، زه مننه کوم چې همیشه مو زموږ ستونزې حل کړې دي. دایی زموږ ډېر ګران او زړه ته نږدې ملګری وو.
ما ته تیره شپه په واټس اپ کې یو عکس راستولی وو، شپه ده، وایي شیبر صاحب نوره شپه شوه، او اسمسونو ته به مخه کړو چې اورېدونکي څه وایي. یو څو اسمسونه به راواخلو. حبیب صاحب ډېره مننه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، پر الیاس دایی باندې برید یا وحشیانه او غیر انساني برید. عبدالرحمن په راستول سیمس کې لیکلی دی په الیاس دایي طالبانو برید کړی دی. دوی څو ځله ده ته خبرداری ورکړی و او طالبان اوس له دې حملې نه باید په شا شي ځکه چې د بیان د ازادي پر ځای کار کړی دی. اس خان محمد اسلامیار له هلمند له نادالین لیکي پر الیاس دایي حمله د اسلام او افغانستان د دشمنانو کار دی. ضیاءالحق نیازی لیکي شهادت د الیاس دایي قبول شي. ل زابل ای واوریدون کې اسمت الله لیکلی دی چې ل شاجوی نش خبري اعلان وباندي بریدونه غندو. نور اوریدون کوم غني سمسونه راستولي د سمسونه ژر ژر تیری شي. زبخښنه غواړم کې دقیق نشم لوستلی. خیر الله مشال ل لغمان لیکي څوک خبريال وشني هغه خپل